د مشال ریډیو خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم از منور شایما او په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شو له سلورو تر 15 بجو د خبرونه کې درته د هر کلی ترڅنګ نه کې پیرځونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اول نیمای کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او په دویم نیمای کې د مشال ریډیو مجله هفتوار خبرونه اوریدل شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار فرخنده سده درته وایي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې په پیښور کې پر پولیسو په یو وسلوال برید کې دوا پولیس وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د سین صوبې د کراچۍ او ټټې ترمنځ د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د لسو کبنیونکو مړې موندل شوي او د غزه د صحت چارواکي وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په اسرایلي بمباریو کې 18 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن د مارچ په 12مه د پیښور په میچنی گیټ سیمه کې د پولیسو پر گاډي د وسلوالو په برید کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي او یو پولیس چارواکي اسسټنټ سب انسپکټر ژوبل شوی دی. د پیښور د پولیسو په وینا چې دغه پولیس سرتیري د معمول پر گشت وو چې پرې د ډاګ لارې سره ناسرګند وسلوالو ډزې وکړو، دوه پولیس سرتیري وژل او پکې یو پولیس چارواکي ژوبل شو. وسلوال د پیښې وروسته تښتېدل دي. بلخوا د پولیس چارواکو تر مخه د خبروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی. د دغه پیخي ځمواري چانه دا منلي. د پنجاب صوبې د ملتان په حرم گیټ سیمه کې د درې منزله کور چت را پریوتو په پیخه کې نه تنه وجل شوی چې پکې وته نه د یوې کورنۍ غړي وو. د سیمې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو ادو دو تر مخه نن سهار د ملتان د حرم گیټ چوک سره نږدې یو درې پوړي ځوابداني نړیدلې چې پکې یو لستنه د ملبې لاندې شوی. په دغه کې د نه تنه نومړي راوستل شوی او دوه تنه په ژوبل حالت کې د سیمې نشتر روغتون ته رسول شوې دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه پیخه د ګیس سلندر د چاودېدو له وجې شوې ده. د سین صوبې د کراچۍ او ټټې ترمنځ د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د لسو کبنیونکو مړې موندل شوې دي او د سلورو لټون لا هم روان دي. په کراچۍ کې د کبنیونکو اتحادیې ویاند کمال شاه د مارچ په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د موندل شوو لسو کبنیونکو پیژندنه شوې او مړې یې نن د نهې په ورځ په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي او زیاتوي د سلورو کبنیونکو لټون لا هم روان دي. دا له هغې وروسته دا چې د مارچ پر 15مه د کراچۍ او ټټې ترمنځ په ژور سمندر کې د کبنیونکو یو کشتۍ ډوبه شوه. د الاسد په نوم په یاد کشتۍ کې 15 کبنیونکي سپاره وو. په کورم کې له پرون راهیسې شي استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دي. د استادانو لس میاشتې وړاندې د شیا سنی فسادو له وجې د سنیانو په سکولونو کې له دندې کولو انکار کړی وو. د صدی یو مشر ملک عبدالولي خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې استادان دوه ورځې وړاندې د سنی او شیا مشرانو تر کامیابو مذاکراتو وروسته خپلو دندو بیرته پیلولو ته تیار شوي دي.
کورمه کی مدایو سو د مو بچی تعلیم حاصل کی نور مزید جنگونو نه نه جوړیږي او مو دا کوشش وای چې ان شاء الله مو دا د بچیو تعلیم څو کمیشن د 10 سارته ورسو.
د کورمه سکولونو ته د استادانو د نتګ مسله هغه وخت رامنځته شو کله چې د 2023 کال د مې پر سلورمه په تری منګلو کې سلور استادان په ډزو وجل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د مارچ په 12مه د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې لومړی روزه ده. د پاکستان د رویت احلال کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد پرون ماخام د پیښور په ادګا جماعت کې تر خپل غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ملک له زیاترو برخوې د روزې د میاشت لیدل کېدو شهادتونه ترلاسه کړي او ځکه نو د مارچ 12مه اولنۍ روزه اعلانوي. بلخوا په سعودي عرب کې د اتوار په ماخام د روزې میاشت لیدل شوی چې پر اساس د هغه هیواد په شمول په یو میر عربی هیوادونو افغانستان اروپا او امریکا کې پرون یعنی د مارچ 12مه لومړی روزه وه. په داسې حال کې چې په غزه کې فلسطینیان روژه نیسي او د لوږې او خوراکي توکو د سخت کمی سره مخامخ دي، هلته په روانه جګړه کې څه کمی نه دی راغلی. د حماس تر کنټرول لاندې د صحت وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو ساعتونو کې په اسرایلی هوایی بمباریو کې د وښ پتو کسانو مړی روختون ته راوړل شو دي. حماس د امریکا و اروپای ټولنې لخوا ترهګره ډله ګرځول شو ده. له دې وړاندې امریکا، قطر او مصر هیله خوده وه چې د روژې د میاشتې له پیل مخکې به هلته اوربند اعلان شي او د دغې په بدل کې به حماس ټول یرغمل شوي تنان او اسرائیل به بندي فلسطینیان خوشي کوي، خو لا هم په دغه تړون کې پرمختګ نه دی شوی. او بل خبر دا چې د پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ په شل اوریزه سیالیو کې بیګا پېښور زلمی کراچی کینګز ته په دوو رنزونو ماتې ورکړې ده. نن په یوه بله سیالۍ کې کوټه ګلیډیټرز او ملتان سلطانز لوبډلې سره مخامخېږي. دا لوبه به د کراچی په لوبغالي کې د پاکستان پر وخت شپې 9 بجې پیلېږي. دا خبرونه
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړل، او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، پېښور های کورټ پرون د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول ته تر 28 مارچ پورې ضمانت ورکړ. پولیسو په نوموړي د فروری په 10مه په میرامشا کې د ډزو د یوې پېښې مقدمه جوړه کړې ده. د دې ګوند په وینا په هغه نیټه محسن داول او د ګوند غړو یې په میرامشا کې د فروری 8مه په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونه ور باندې ډزې وکړي، او په نتیجه کې یې د ګوند په خبره د محسن داول په شمول د ګوند سوار لسغړي جوبل او سلور ووجل شول. ملي جمهوریت غورځنګ وایي د احتجاج ترڅنګ به قانوني جنگ هم جاری ساتي. په دې حق تفصیل عمر وزیر راکوي.
محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرامشا کې د فروری 10مه چاونې مخې ته د ډزو پېښې مقدمه جوړه کړې. ان ډی ایم وای چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری 10مه انتخاباتو نتیجې بدلولو زید احتجاج کاوه. چامنیاتی سرتیرو د چاونې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پېښه کې د ان ډی ایم په وینا سلور کارکونان وژل شوي او د داوړ په ګډون سوارلس ژوبل دي، خو امنیتی ځواکونو لا هم په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی. البته د ان ډی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیې په ذمه وارو چارواکو دایرولو درخواست وروسته پولیسو په داوړ او ملګرو یې د هغه پیښې مقدمه جوړه کړې. پېښور های کورټ کې د مارچ په 12مه د محسن داوړ د ضمانت درخواست اورېدنه وشوه. د محسن داوړ ورور او وکیل سعود داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 10مه فروری ډزو کیس کې عدالت محسن داوړ ته ضمانت د 28 مارچ پورې ورکړې. دوی قانوني جنگ کړي. حکومت په ځای د دې چې د پېښې متاثره کسانو ته انصاف ورکړي، الټای د پېښې مقدمه پر دوی جوړه کړې. خو د ذمه وارو چارواکو ضد مقدمه دایرولو لپاره به سپریم کورټ پورې هم ځي.
د دې وکیل خلاف فایده درخواست ورغلی شوی وو، اس اچ او ته ډی پی یو ته درخواست وو شو، په باندې اس عمل درآمد نه وشو. او نه بعد د بایس اپلیکیشن میش فایل کړو چې په دا وکیل شکی ملوث خلک ته د خلاف ته فایده درت شي. په ډېرې بد قسمتۍ نه دی الټا الزام په چیرمن محسن داوړ باندې او دته په مرګري باندې لګولای نشي. دا واقعیا شدای ککړ دي. دا ډېر د افسوس خبره ده. نن چې می های کورټ شي پېښې وا په داسې می زدا پریر و چې په پاکستان شي په نیره سوبې شي محسن داوړ خلاف کچره اف ای آر رېجستر وي د ای ډیټیلز دا مشتا پرووایډ کړل شي. کورټ دا آرډر وکړو چې د 21 تاریخ سره انټرن ریلیف او چې سره اف ای آر دي ډیټیلز با مشتا پرووایډ کیږي.
کسا هم امنیتی ځواکونو د دې پېښې په اړه هم خبرګون نه دی خولې. خو د 10مه فروری سو ورځې پس د میرامشا پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10مه فروری پېښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوخته. ان ډی ایم غړو پلویانو او د غلطه د ځایي قبیلو لخوا د 10مه فروری ډزو زید مظاهرې حمله دوام لري. دوی وایي چې تر څو یې انصاف نه وي موندلې مزاحمت باید دوامدار وي. مظاهره کوونکو د غلطه سړکونه او بازارونه هم بند کړي ول. د مارچ په 10مه میرامشا کې احتجاج پر مهال دوی بیا ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې پوره نه شوې نو بیرته سړکونه بندوي او د غلطه د فوز انجینیرینګ شعبې په نگرانی کې د کاپر رایستلو فیکټري ته غځېدلې بجلی هم بندوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځی اونیزی خبرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
بس هلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي د کورمه د سونی میشته اسیمو د سکولونو شیا استادانو تر یو اوګد ځند ورسته پرون یو واره بیا خپل دندې پیل کړی دي په دې کار سره د منځنۍ او کوزه کورمه په سکولونو کې د ماشومانو د زده کړو منقطع لړۍ بیرته پیل شوې ده سکولونو ته د شیا استادانو د تګ فیصله دوه ورځې وړاندې سونی او شیا مشرانو په یو جرګه کې کړی و خو د بارا کورمه سکولونو د استادانو د نو ورتګ لواجه لا هم تړلې پراته دي د کورمې د استادانو اتحادیه هله خودلې ده چې زر بعد ځلې پټول سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني شي یاد دی وی چې د 2023 کال د مای په سلورمه په تریمنګلو کې د سلور استادانو تروشتل کېدو وروسته د بارا کورمې استادانو د سنیانو په سکولونو کې لداندې ورکولو انکار کړی و په دې حق له تفصيل له سیمې زمنګ خبريال تاریخ اورکته راکوي
په کورمه کې شیا استادانو تر لسو میاشتو پس پر سونی میشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته ورتلل پیل کړی دي د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته په 11 مارچ ویلي دوه ورځې وړاندې سکولونه بیرته فعالولو په خبره د دواړو فریقینو ترمنځ اتفاق تر راتلو پس له خپلو دندو انکاري شوي استادان بیرته د منځني او کوزي کورمې په ښوونځیو کې ګمارل شوي چې سره هغلته منقطع شوي تعلیمي سلسله یو ځل بیا لپیروز شروع شوه
نو کورمه کې مودا یو څه د مو بچی تعلیم حاصل کی نور مزید جنگونو نه څه نه جوړیږي او مودا کوشش بوي چې ان شاء الله مو دا د بچیو تعلیم څخه کمیشن د 10 ته ورسو
بلخوا د تری منګلو ځای مشر لایک زادران مشال رډیو ته وای د سیمه پسکولونو کې استادان بیرته پر دندو د حاضری مسله لا هم په پوره ډول نه د ختمه شوه زادران زیاتوي کڅو هم په منځني او کوزه کورمه کې موجود سکولونو ته استادان بیرته د دندو لپاره ورغلي خود بره کورمه په یوش می سونه میشتو زاینو کې استادان د نتلو لکبله هغل تاس کولونه لا هم بند پراته دي
کوم سکولونه کې استادان نشته د غوډ درس او تدریس چارو ته ډیر زیات نقصان رسیدلې ده مهرباني دي وشي چې دا شه استادان د الته هم دوباره وګمارل شي چې د ماشومان مستقبل او خپل او د علم په برکت سره وروبه خلې شي نو دا شه په سلاده په بارې کورمه سوري میشتو علاقو کې هم وشي او مونږ به خدروند هر کله وکړو
بلخوا په بره کورمه کې د استادانو اتحادي مشر عابد علی د ګلپورز مشال لډیو تویلی په تری منګل کې بے ګناه خلک تر وشتل کېدلو پس استادان خپل ځانونه غیر محفوظه د غنلو په خاطر لډیوټانو انکار کړی وو علی زیاتوی ځلې تنظیمي د استادانو حفاظت ځموري تر اخستلو پس په خپل سکولونو کې بیرته د ډیوټانو لپاره حاضر شوی د اتحادیه مشر د هموای په سکولونو کې استادان بیرته د ورتلو مسله په دوه مرحلو کې د حل کولو خبره شوه چې لمخې د بره کورمې په سنمشتو ځایونو کې هم استادانو ته نتی بکوی
پڑھی سه مو ته پراپر خبرم سړی تا و ډیر ته من تړی وکړل هغه ته مثال مو ته کوم سکیورټی باوند وکړلو ان شاء الله رکړیا دې رکی بیا کنه نو بالکل خپل ډیوټي وو خپل سر انجام کو او سیس ډیوټیز ډیوټی کنه نو مو بالکل حرام تن خول نه خلو او نو مو سوچ فکر د سره کنه
په څلورم مای د برک کورمه په نورکی کې د گیدو سیمه یو تن چکل نه معلومه کسانو وو وجلو نو پر دې عمل کې ځینی بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور استادانو په شمول وټانه شیاګان وو وجل تریاد په خیرستا د بره کورمې شاوخوا 200 استادان په سنمشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیوټانو لپاره لتلو انکار شوی ول په سیمه کې نه یوازې شیا استادان بلکې سنیان هم لاسو میاشتو د مخالف ډلې په علاقو کې موجود سکولونو ته ورتلل بند کړی وو تاریخ ورکزه مشال رادیو په خبر
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سه لاسرسي لا زیات اسانه شي
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر بیګا اعلان وکړ چې نن یعنی د مارچ په 12مه با په ټول ملک کې لومړی روجوي. دا له هغه وروسته ده چې کمیټې پرون ماخام د پیښور په شمول د هیواد له یو شمېر نورو برخونو د میاشت لیدو گواهی ترلاسه کړې. د رویت هلال کمیټې غونډه د پیښور په عیدګاه جمعات کې وشوه. له پیښور په شبیر جان نور حال راکوي.
پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں.
دا آواز دا پاکستان دا مرکزی رویت احلال کمیٹے مشر مولانا عبدالخبیر آزاد دے پیخور عیدگاہ کی دروجی دا میاشت اعلان وکڑ.
پاکستان بھر میں زونل رویت احلال کمیٹوں
پاکستان کی دا زائی رویت احلال کمیٹو غنڈے دا حقوی پا اڑون دا ہیڈکوارٹر لاہور کراچے اسلام آباد اور کوئٹہ کے وشوے او د خدای په فضل او کرم د پاکستان د مختلفو ځایونو شهادتونه راغلل چې پکې پیښور لاهور سوات سرګودا دیر او نور ځایونه شامل دي. نو په شریکه دا پریکړه وشوه چې لومبه روزه به په 12 مارچ 2023 کال د نه په ورځ وي.
یکم رمضان المبارک 12 مارچ 2024 بروز منګل کو هوږي.
نو مولي دا هم ویل چې واره بیا ټول هیواد کې په یو ورځ روزه کول او لسله مبارکي ورکوم.
آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف اللہ
نن بیا پایو روزے پلور خدای مون بوت للو نو ٹول تا دے مبارک وی.
تو آج سب کو یہ مبارک ہو.
د پملدا چتیر وختونو کې سو سوار د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې په دوه جلا جلا ورځو روزي او اخترونه منځل شوی دی. روزي د میاش د لیدو د غونډو کې د دینی عالمانو او پوهانو علاوه د موسمیات محکمې د ساينس او ټکنالوژي او نور حکومتي چارواکو غډون وکړ. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون له نور لس کسیزه وفاقي کابینه نه سوګند واخیست. کابینه خپل اولنۍ غونډه هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وکړه. د چارو ځنې شنن کې وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ په خوانیو وفاقي حکومتونو زیاتره د پنجاب ګټو ته کتلې، خو اوس چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو حکومت جوړ کړي، له مرکز سره د صوبې اړیکې به له تاوتریخوالي ډکې پاتې شي. خو ځنې نور شنن کې بیا دا موقف لري چې نوې ولسمشر آصف علي زرداري به پرې نګدي چې مسلم لیگ نواز ګوند د وړو صوبو حقونه ووهي. تفصیل د غلام غوث رپورٹ کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودھری سالک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانۍ کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنټ، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي
د پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زموږه به په موږ باندې ناراضي. زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زه چې خپل دا غنم چیرې زر یا پس خو موږ به وورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې سچوا او په حکومت کې شامل شوه.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاط کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې دي چې کم حریف پارٹی دا دلتا د پی ٹی آئی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دے او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دي چې هلته وزیر اعظم دے دا چیلنجز به مخه ترازی او کچری دسی وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کرا دي د پی ٹی آئی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ٹی آئی کم جارحانه دی وخت کې اگریشن دے نو آغا با ضرور دا ټول ملک کے غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نکړو او درې ټول د موري او مغي باندې دا
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسف زی وای اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر سو که دا هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات دا وخت نشته خو د ریاست د مشر په هیڅ به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم دغه په دغه کې جاته نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمین له مخکې د مرکز سره وو یا د پرزیدنت سره وو هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه. هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې کلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. دغې په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د باجوړ قصابانو لپاره رئیس له دی وجه هړتال اعلان کړي چې په خبره یې ځای انتظامیه ورته د فی کیلو او غوښه نرخ د 800 پر ځای 900 ته راښکته کړي دي. قصابان د هغه نرخ غوښتنه کوي چې د پیښور او نور ضلعو لپاره ټاکل شوی دی. د باجوړ انتظامی چارواکو لا هم له قصابانو سره خبرې نه دي کړي. خدانیت قلعه د بازار مشر پرون مشال ریډیو ته ویل هسې روان دي چې د قصابانو د هړتال مسله له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې حل شي. د باجوړ اوسیدونکي هم له انتظامیې غواړي چې له قصابانو سره کښېني او په غوښتنو یې خبرې ورسره وکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال راکوي.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړي. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شوی او دوی وایي د باجوړ کمشنرۍ انتظامیه ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډیر کم مقرره کړی. د نهایت قلعه د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میخه غویان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي نو په پروسکني نرخ خرڅولې د دوی په تاوان تمامېږي. مشال ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریز د خستو کوشش وکړو خو له هغې خوا کوم ځواب نشو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزان نرخ هم خرڅوله نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدي نو دوی مجبور دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې په اکثریتي سیمو کې د مارچ په 11 اولنۍ روژه وه. دغلته بیا هم عامو خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هړتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنرۍ انتظامیه او د قصابانو ترمنځ د ناسته وشي او د هړتال د ختمېدو دپاره د پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د خار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روزه کې هم د غشانو رتالو نه
نو موږ د حکومت نم دا غوښتنه کوو چې را کوم مثال کې تاسو د نور ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د هغې نه کم ریټ دی ته ورکوئ نو دا هم زیاتی دی ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه تاوان به ورلکوي. نو حکومت هم دا فیل دی چې را هغه ریټونه دې قصابانو ته هم ورکړي شي او قصابانو ته هم زموږ دا خواست او درخواست دی چې را د عوامو سره ښه رویه وساتي. حکومتي کم نرخنامې چې د نورو ضلعو په مطابق دي هغه ریټونو باندې تاسو هم خیر دی چې هغو له تاوان نه کوي نو زما په خیال تاسو له به هم تاوان نه کوي.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی مامون د تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د څلور زور نه زیات دوکانونه دي. دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رړو ته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنر انتظامیه سره ملاقات هم شوی و.
زه بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم نو انتظامیه والا هم داسې راسه رابطه نه ده کړې. انتظامیه والا په دې زور او ضد باندې دي چې نه قصابان دې د ریټ په دغه باندې چلی چې دغه باندې نه چلی نو نه دي یل اصل کې انتظامیه سره خپل څه شته نه عوام په دې باندې خوشحاله په پردي سیزونو باندې ته ریټ راکم کو دا راکم کو دا راکم نو لا اوسه پورې کې مذاکرات څه شی نشته ری خو زه مونږ رابطه کوو.
د پېښور په شمول د ځینو نورو ضلعو دپاره د غټ مال مانه میخې او غوایانو د غوښې نرخ د اوو نیمو سو نه تر د نهه نیمو سو روپو پورې مقرره شوی دی کې هډوکي والا غوښه په اوو نیم سوه او بغیر د هډوکي غوښه په نهه نیم سوه روپۍ خرڅېږي. خو بیا هم زیاتره قصابانې د خپلې خوښې په نرخ خرڅوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ټانک امن جرګې خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی و پرون ختم کړ. د دې جرګې مشرانو هم پرون مشال لري وویل چې د ځایي انتظامی افسرانو او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې خپل احتجاج پای ته رسولی دی. خو دوی په عین وخت کې ویلي دي چې که د سیمې د امنیت لپاره زر ګامونه پورته نه کړل شو نو یو وار بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا د ټانک د پولیسو یو چارواکي مشال لري ورته ویلي چې دوی له پوځ سره په ګډه د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. په دې حق له تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات ناپاس ختمه کړې. دو د احتجاج و مشر په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
دی ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي.
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریډیو ته ویلي دي د ټانک امن جرګې مشرانو سره و نن د مقامی انتظامیه او پوځ چارواکي و خبرې کوي. او د اتوار په 13 ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ضلع کښې د امن حالات شکاول د پوره او خستي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړي وي.
پینګ شمور یو پرشن وو شاغت دوه غټ کمانډر شمور شو یو بابر مو مخیل شو شو التم رسول کومله شه یو مطلب دا چې ګولی صف کمانډر ما شو یو بل کس وو سره پولیس وار مه هو تر لګیا دا اصل رمضان د پر ما پلان جوړ کړا دا او غشتي دا وای غزوې کړل شي دا پولیس و سره تقریبا دو تاریخ نشو د پدې هو دا کومله لګیا فورس دا په لګیا دی.
د ټانک کمن جرګې مشرونه دا هم ویل چې کا د مقامی انتظامیا او پوز چارواکیو په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا زرګا مونه پورته نکړل. بیا وو د سیمه اوسیدونکي یو ور بیا د پوز بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د مشال ریډیو خبرونه او ری اچ پی کې د روانې غړې نمایته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر سلولی می بجې شوې. تر اوسه په 13.5 ساعت کې چې کوم موضوعات باندې تاسو خبرونه او ریپورټونه واوریدل پاغه دا غیزنی مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوم. نن د پیښور په میچنی گیټ سیمه کې د پولیسو په گاډي د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وجل شوي او یو پولیس افسر اسیسټنٹ سب انسپکټر جوبل شوی دی. د پولیسو په وینا دغه پولیس والا د معمول په گاښت او د ډاګ لارې سره نږدې ناصرګند وسلوالو په ذکر دي. تر اوسه د دغه پیښې مواري چانه د منلې د پنجاب صوبې د ملتان په هرم گیټ سیمه کې د درې منځله کور چتر پرې وته په پیښه کې نه هته نه وجل شوی چې پکې و تنا د یوې کورنۍ غړي دي. د سیمې د ژغورنې ادارې ویل دي چې دغه پیښه کې درې پوړي ځوډانی نړیدلې ده. پکې یو لس کسان د ملبې لاندې گیر شوی چې د نهو مړي راستل شوی دي او دوه تنه په جوبل حالت کې را خلاص کړل شوی دي. د لومړنۍ رپورټونو لمخې دغه پیښه د ګیس سلینډر د چاودېدو له وجې شوې ده او د سین صوبې د کراچۍ او ټاټې ترمن د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لاسو کبنیونکو مړی مندل شوې دي او د سلورو لټون لا هم روان دي. په کراچۍ کې د کبنیونکو اتحادیه نن اویل چې د مندل شوو لاسو کبنیونکو پیژندنه شوې او مړی به نن په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د مارچ په 15 د کراچۍ او ټټې ترمنز په جوور سمندر کې د کبنیونکو یو کښته ډوبه شوې و چې پکې 15 سلويخ کبنیونکو سپاره وو او اوس هم ورزو د ژمنې سره سم هفتوار خبرونه درته وړاندې کوو. ادبي خبرونه دا چې د مشال ریډیوي مجله نومیږي او تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږ همکار نجیب امیر جوړوي. راځي چې په غاړې وورو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو سلامونه. په روانه خبرونه کې د پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر د ملګرو شاعرانو د ګډي شيري ټولګي یا تذکيري د چاپ پاړه د تنظیم لمشر ګلاب خان ګلاب سره خبرې کوو. بیا به د هغې شاعری خبرې او شعرونه در واورو چې د شعرونو شپږ ټولګي چاپ شوي چې دو پکې د اردو او سلور د پښتو دي. له نازیې دورانۍ سره مو د زړه خوله کړې دي. همدارنګه په سوات کې د مشال رادیو همکار د وتلي شاعر رحمت شاه سایل سره پر ځوانانو د هغوی د شعر د اغېز په اړه مرکه کړې ده. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. دا کاروان ملګری د مسافر شاعرانو تذکره ده. دا غ شاعران دي چې په دوه قطر کې ژوند او روزګار کوي. د کتاب ټولون کې ظریف خان ثوابي والي. ما د پاک پښتو ادبي کاروان له صدر ګلاب خان ګلاب سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې.
السلام علیکم. د پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر دا د مو تنظیم نوم ده. په څو وخت کې تقریبا یو هفته کېږي چې ایبودي د پاک پښتو ادبی کاروان یو تذکره چوب شو د کاروان ملګری په نوم هغه مرکز ته او خلکو لسونو ته رسیدلی دا
صحیح. ګلاب خان ګلاب در ته وای چې د کاروان ملګری دا کوم کتاب چې دی په دې کې تذکره ده نو ته بند ډیرو شاعرانو په باره کې معلومات هم وي دا غوي د کلام نمونه هم پکې وي نو دا تاسو د دې پاک پښتو ادبي کاروان لخوا اولنې تذکره ده کدی نه مخکې دا ډول کتابونه تاسو چاپ کړي؟
امیر صاحب دین مخ کی دی تذکری په شکل کتاب په شکل باندې مو نظر غله کتاب تقریبا دی مو تنظیم سکون دا غا تقریبا شل کولونه زیات شتون لري په دوه کې او دین مخ کی ایوار سلا چف کی دا دی په خبر لوري خوریدا دوران کو نومه خغه لبد مرغه غا رساله باندې شوی دا قدا اولین اول تذکره ده زمونږ ته چوب شواله.
صحیح. نو د کاروان ملګری کې څومره ملګری شامل دي څومره شاعرانو باره کې معلومات شته او دا غوي د کلام نمونه په کتاب سره ټوله کړې دي؟
ایمو حکومت د پاک پښتو ادبي کاروان دا هغه تنظیم تعداد باندې مو سره تقریبا شپږ ډیر شاعران دي خلابه د مرغه څخه کسون په چټي وو سو هغه ټایم کې حکومت ټایم کې مو دا تذکره چپ کوله نو مو سره تقریبا ډیر شو کسونو کس غزلو کې موجود دي کوم وګه کتاب کې لګنتي غلطي شوی یا یو کو شاعر خونه پوت شوی نو وسو کې موجوده دي کې انوي شو کو سونو سالور کلمونه راغلي دي.
صحیح او د دې کتاب غ ټایټل چې ما کته د کتاب در ټولون کې نوم ظریف خان ثوابیوال لیکل شوی د تاسو د کاروان ملګری دی اتمن
دا ظریف خان ثوابیوال صاحب دا تقریبا دا تیر یو کول کیږي څنګه مت تنظیم ترغله دا یو فعال غړه دا ډیر تکړه ډیر پښتون اغا د قوم سترګې بونو مخبل کتابي کتابه لري او د کی زیات د بوتین سم مخالف ظریف خان ثوابیوال صاحب ډیر تکلیف کړی دا او نور ترتیب کوون کی د پاک پښتو ادبی کاروان کی لکه ز پخبل بیگار شینواری صاحب نظر ورغزای صاحب اغه سره زیات اغه سره ستونزه کړی ترتیب اغه کړی خو موالی په ظریف خان ثوابیوال صاحب دا
صحیح او ګلاب خان ګلاب درته چې په کتاب باندې خو سری زم لیکل شوې دی د دې یادونم کتا سو کوم لیکوالو په لیکل کړی
او دی دی چې دا ټایټل نا ورسته دا بل د اخیری د کوم مخ وی دی باندې رحمل ریال حلمین یا شوزای صاحب هغه لیک وکړه دا بیا دی پاک پښتو ادبی کاروان بنی خوګ نصیب خوګ صاحب کړه دا موجوده دی تنظیم صدرات از کوم دا کې تذکرہ صدا د مو په صدرات کې چوب شو او مخبل لیک وکړه
صحیح او د دې څومره تعداد کې مو دا تذکره چاپ کړل او د ویش پیسې تنظیمي دا په بازار کې خرڅيږي تاسو به د کاروان په ملګرو باندې ویش سي حساب مده د دې کیسه راتوک
او د تعداد څو د کتاب کوم تعداد هغه زر کتابونه چاپ شوې دي او وسه لکه د زتو سره څنګه ګیګم او تقریبا شوي کتابونه وسه د تنظیم ته د سپین هر سه په لوس باندې ډلې شو وسه دا مو ادب زو کې کسون څوک دی هغه ته هم ډلې کو او نور کتابه کې خپل غشتو هغه د کسون او د ویشتي بوک چن سي دا په هغه کې یو د روان دا تل کې دا هغه کې ما ملويږي هغه کې ماته شته د کتاب کې ماته تذکرې کوم کې ماته هغه مو 300 روپیا خدا کا وشو شهید کني مو خپل مرګلو ته اندسي ډلې کو او د زو کې کسون ته
ګلاب خان درته وای چې د د دې تذکرې د چاپ کولو ترشه تاسو څه فکر او تاسو چې دا قدم پورته کاوه تاسو سمو غختل چې او کې یعنی د دې ترشه مو هدف سو
نو مو تقریبا شلو کول نه مو د کوم خدمات کولو هغه به بس یا د فیسبوک له خوا یا د کسون به بیا مو سره شعرونو هغه به یو ټیم په مو سره بشتون ولرلو بیا به تنظیم نه بیا یا به پردی وطن دا هغه دوه کتر یو کر پردی وطن دا مزدورای په سلسله کې موټولو کې لګیای هغه کسون بیا مونږ بیا تنظیم نه لبد مرغ ورک شو ير نه لوبړو نو مو یو خو دې تنظیم په دوه کې شل کوله پرا شو نه بیا مو دا وخت له سیر مو سره کوم شعرون دی یو خو د خلکو ته نړۍ ته پاتې ولګی دې پردی وطن کې هغه پښتو د پاره تور خدمات کوي نه بس هغه بیا مو حکومت مشهری کې اعلان وکړ شو بیا پښتون قوم د پاره یو موي واده سي ډالېغه کڅه غادي تشکري په شکل کې چې د هاريو کغه او کوزه اشنغر سره تعلق لري کا د ورغزای جنسې سره کا ګورمی جنسې سره کا بنو وزیرستان سره ندی کې هر نمنه میوه موجوده دای واغول دستا ده نو مو د غختو شو د خپل مرګلو اواز غاټول پښتون قوم ته ډلې کو
سي ګلاب خان ګلاب د لړې به جاری ساتي ځکه ځنی ملګری وستا سو پاتې وي چې دا غوي یادونه نه د شوی یاد غوي پړه معلومات په دې تذکرر کې نشته یاد غوي کلمونو نمونه نشته نو دا لړې به تاسو جاری ساتي
بالکل مو ته اوس کتاب چوب شوی تقریبا یو لاس ورځی باندې کیږي او څومره څومره خلکو ټلیفون د فیسبوک ل لارې یاد سي خلی دو پیغام شو خور شو سیاره دی کاروان تذکره راغلی دا او نو ډیر زیات مو ته دي ځوان پاتې ولګی دا ان شاء الله دی هغه شپې کسون کوم دی هغه کې خطرې کسون څلور پټوي کې وو د دوا وطن کې وو مو سره ربیتې لمبر نو دی وژن هغه ربیتا مو سره ونه شو هغه کلمونه وکینو رغلو بیا ورسره هغه مو ته په لوس رولو هغه ټیم کې مو کتاب هرڅ حوالہ شو نو چې مشال ریډو دی په خاص کار دی امیر صاحب تاسو څه داسې په موږ نظر بي او مو به دنیا ګډ ګډ تر اسو ان شاء الله د تشکرې نه علاوه تاسو ته کوم مینه راکوي نه ان شاء الله روان وخت به یو بل د سینو اقدام کې ګډوس اغا دی پښتون د پاره و نه ویډلې وي
ډیر مننه ګلاب خان ګلاب چې مشال ته مو وخت ورک کور مو ودان
ډیر مننه تاسو ډیر مننه
مننه دا ګلاب خان ګلاب خبرې مو ووري دي یوازې نارینه شاعران نه دي چې خپل ګډه شعری ټولګه خبروي. نازیه دورانی هغه پښتنه لیکواله او شاعره ده چې په یوازې ځان شپږ شعری ټولګې چاپ کړې دي. موږ په دې خبرونه کې دا وتلې شاعره میلمنه کړې ده.
جی زه ډېری سلامونه احترامات تاسو خدمت کې او اوریدونکو ته ډېره مینه احترامات. نامه هم دغه نازیه دورانی او تعلق لرونکي زما سیمې سره یم. نو 400 زما کلی دی، پیدایش ځای دی، ژوند مې په پېښور کې کړی دی. تر د تعلیمي دور نه تر د واده پورې بیا دلته کې اسلام آباد کې میشته یم. دلته راول پنډ میشته یم او خپلې ادبي هلې ځلې د دې ځای نه هم ترسره کوم. د پښتو ژبې په اړخ باندې د مورنۍ ژبې په خدمت کې او د پېښور خیبر پښتونخوا مختلف سیمو کې هم خپلې په بلنه باندې زما او د مورنۍ ژبې خدمت چې څومره قدرې زما تر وسه کېږي هغه هلته کې خپله کوشش کوم.
صحیح. نازیه دورانی ډېره مننه تاسې د پېښور سیمې یو له هغو میرمنو څخه چې په ادبي لحاظ خپله پیژنګلو لري. تاسې په محفلونو کې شرکت کوئ او کلم چې تاسو ته بلنه درکړل شوې تاسو هغه محفلونو ته ورغلي یاست. نو دغه ادبي هلې ځلې مو څو کاله وړاندې شروع کړی وي؟
ټایم کېږي کافي کله چې زما په پېښور کې زه ما جون کو او مونږ هلته کې میشته. نو تر کېږي سودا زما ذهن کې چې راځي 2009-10 نه باقاعده ما عملي ادبي هلو ځلو کې حصہ اخیستل چې هغه شروع کړو.
صحیح.
جی.
نو په دې دوران کې ستاسو په ټولنیزو رسنیو خو ډیر څه خپاره شوی، زمونږ له نظر هم تیر شوی دی، خو کتابي بڼه باندې تاسو څه چاپ کړی؟
جی، تر دې دمه زما شپږ شعری مجموعې راغلي دي. دا دواړو باندې د اردو او سلور چې دي نو هغه د پښتو دي، خو ورسره زما شپږ نور هم تیارې پرتی دي سارا دا کتابی ٹائٹل سارا تیار پرتی دی دا چاپ تا. نو سا دا چاپ پا مراحل کی دی او سچے دینو آغا چاپ تا تیاری دی انشاءاللہ چی کلم دا وس راشی وشی قدرت تا رکنا ٹائم راشی بس آغا بم عملی تو گا دی کتابی شکل کی شامل شی.
صحیح. دا کم چشپک مجموعی چاپ شوی دو دا اردو دی سالور دا پختو دی، دا ما پخپل مصرف چاپ کردی کنا ادارو در تا چاپ کردی دی؟
نه نه جی، دا خپل زانی حیث بانده، خپل مالی حیثیت بانده، آده که ما سرا ادارو حس شمولیت نیشتا یا ما آغی نسو گخت هم ننکو، خپل مالی حیثیت بانده آغا مونگا چاپ کردی دی.
سه تاسو وی چې غوختی مونې د دغو ادارو نه، نو ولې مونې د غوختی داسې ادارې مشته په پاکستان کې په پښتونخوا کې چې هغه د همداسې کارونو لپاره فندونه اخلي، کتابونه چاپ کوي، خاص کر د میرمنو خو مونږ اوریدل کیږي چې خبر ډیر اوریدل کیږي، تاسو ولې خپل خبر نه کړی؟
ما ته هغه په نسبت لږ داسې اسانه کېده کنه، اسانی راته و اگر دا ٹائم بچ کے دل و نور دا سے خبر ہوئے چھے اشاروں کا نہ ہو کہ اوپرزے کولی شما خودے وقی ما تخ مطلب دا آسانی رہتا زیادہ بچ دیتا پخپل دا قباندے دا شائع کما پل خرچ پخپل مالی حیثیت چھو مرزا ما وصلے گا نا.
سے نازیت دورانے دارت ہوئے چھے یہ پختنے میرمنے تھا د نارینه په ټولنه کې شاعری کول، بیا مشاعرو ته کتابونه چاپ کول، دا څومره ګران کار دی؟
دا تصور یو وخت پور خو دغه سه وو زمونږ په معاشرتي ټولنه کې، اوس نه دی لږ مخ کې پورې، مطلب چې موږ داسې شاته لاړ شو ډېر ټایم وشو. نو دا نه ده همدغه اولس کې همدغه زمونږ نوموړي چې کوم وو نو هغې هم مونږ ته لاس راکړی دی په دې معامله کې، او زمونگا کورنے چکم ماحول لے دا منسر چکم زمون سڑی دی پرشتہ کے تڑ لے ہر یو رشتہ
خبر دا زمونگا یو پختنا دا گنی چی وی حالات خشوی دی دا مخ کی پرتلا نو نازیه دورانی تاسی دا شاعری شپک کتابونه چاپ کردی نو دا پختو شاعری خبر بکو داره توی چی زیادتر سلی که تاسی کم فورم که شاعری کوی؟
مختلف اصنافو که زو ما کلی دی تقریبا اصنافو سبک ما نپاتی بی اغیی که اغیی که بم کوشش کو خو تانیسیت باندھے ماں کرے دا مزاحمتی میں کرے دا اور دا ٹول ہونا چاہیے ماں کا مخواہ دا خواہ طرف سے کا نا نو پاگے کی رومانوی شاعری زما بنیادی چکم خواہ دا توجہ میں دا انٹرسٹ میں دے نو آغا زما رومانوی شاعری دا
صحیح جی. نو تاسو نه بساورو سره تاوروي او څنګه را تاوروي تاسو خو ترنم کول شي ساده يم وای نو غزل را تاوروي او څنګه ترنم کی اوروي که ساده را تاوروي ترنم بخوندو کی
ها بس دا سه لګما ته زکام لګ مسله ده خو خیر برداشت کما
صحیح ده خو ان شاء الله مهرباني ارشاد دی دی
د خایس د جادوګرو په وطن کې قد سالی دا د دلبرو په وطن کې
واه جی واه
د خایس د جادوګرو په وطن کې قد سالی دا د دلبرو په وطن خبر نکڑے دلفت الفت خبرو پا وطن کے منتر توری شنڈیو زل ہمرا نگلو دا موحال دے دا گرگرو پا وطن کے دا گانی مودی بند پا بند تڑلی دا وطن دا زورا ورو پا وطن کے
دیر خیستا
خادے نشتا دا تمبلونو آواز نشتا خادے نشتا دا تمبلونو آواز نشتا دا تمبلونو سندرو پا وطن کے
درخوا
دیدن شتنا دمینے سے تم گرشتا دا حسینوں سے تم گرو پا وطن کے
نیرخا
قد سالی دا دا دل برو پا وطن کے دولفت الفت خبرو پا وطن کے ناس پچا باندھ بناس کبھی دمینے ناس پچا باندھ بناس کبھی دمینے دبے دردو بے باورو پا وطن کے دامو حال دے د گرگرو پا وطن کے د وطن د لورا ورو پا وطن کے
ډیر خسته آواز مو د ډیر خسته کمپوز مو ورته جوړ کړ او تاسو خپل شاعری ته خپل غزلونو ته خپل کمپوز جوړوي؟
اغه ما سره دا کاری غنه یو قدرتي عمل لې چې زلي کوم نو اغه یعنی چې کله لیکوم نو اغه دا غیغه اوزان ارسه چې برابرې دل وکنه او ګلی کو چې کله زت اغه مستر ترنم کې لیکم نو اغه غزل لا مزیدار راشي و سدا یا کی دي شماته دا سخکاری
بالکل دې خسته
ترنم اغه سره لکه راشي یو یو نیم خدا سے غزل وی کنه چې اغه خو ز بغیر ترنم
دنیا غ سندر
بس دا صرف خپل کلام حد دا پوری کوم دبل چا ویل نشم دا جرت هر چا دا پار کول نشم پخپل میں وسر سینو زکه کوم کنا او بل دا دی چې
شاعری خود تیار په کمپوزونو کې دا او په موسیقي کې هم ویلو د پاره اسانه د نور هنرمندانو چا ویل د تاسو شاعری کنه د چا پام ورته نه شوی تر اوسه؟
حشمت سحر صاحب یو زمزمه کړو راته د خپل مینې نه وی دغه کړو کنه باقي ما هم داسې سو د دې د پاره پایښ نه کړو بل طرف نه هم داسې سو مطلب یو سو راته ویلی و چې زمو خواهش ته چوکو تو ما خپل سب راتم نه کړې او بس هغه وخت سره هغه شی داسې دباو شان شو کنه.
صحیح صحیح. نو بس الله پاک مو په خپل چارو کې بریالي لره. تاسو د پاتې کتابونو د هم زر چاپ شي چې ولست او رسې تاسو مینوالو ته ورسي. مننه درنه کو چې موږ له مو وخت راک خبرې مر سره وکړې او ترنم مر ته وکړو.
ډیر مننه نجیب امیر ستاسو تاسو خپل یو درون خو کول انسان یو په پښتو معنی مون ټول له پښتو ملنګان یو کنا موږ خدمتګاران یو دا زمونږ د پاره زمونږ زنانو د پاره خو د سر سادر دي زمونږ پښتو مور نه جیب مونږ تړې مینا راکې مونږ بس خدمت وکړو مونږ تړې مینا راکې
ډیر مننه ډیر مننه تاسو نه
د خایس د جادوګرو په وطن کې قد سالی دا د دلبرو په وطن
د ترنم د نازیې دورانې او ترنم د پښتو ژبې وتل شاعر رحمت شاه سایلم کوي. رحمت شاه سایل وایي د کتابونو لوست او د سندرو اوریدو شعر ویلو ته وهڅاو. نوموړي له مشال رادیو سره په مرکه کې ویل چې په لومړیو کلونو کې چې شعر وایه نو خپل نوم یې ورسره نه لیکه، خو چې انقلابي شاعري یې پیل کړه او تر جلسو او سیاسي غونډو ورسید نو نور ګمنامه پاتې نه شو. رحمت شاه سایل د انقلابي او مزاحمتي ترڅنګ رومانوي شاعري هم کوي. له نوموړي سره په سواد کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان مرکه کړې ده.
نو شاعري خو زما په خیال چې ما چرته یو شعر ویلو چې هر څوک چې پیدا شي یو ارمان د ځان سره راوړي، خیال د خپلې خوښې د جاران د ځان سره راوړي. ممکنه ده چې زه لکه یو پتري شاعر وم یا په ما کې یو شاعر و، نو په څه موده کې دغه شی راښکاره شي. بیا نور خو لکه په یو معاشرت کې چې سړی اوسي د هغې خپل څه اصول وي، د هغې خپل څه رسمونه وي، رواجونه وي، غمونه وي، خادې وي، پاغی کے سندری وی، پاغی کے بل سی وی، بل سی وی، بل سی خدا کا سندری ماں ہم ہو رہی تھی اور آگے سر میں اگر لگا ہو نو یو وقت کی چرتا ماں ہم دا زڑکڑے دے دا دیر دا میں شوق شورو شوے دے پدا لارو کسو کی اکثر زمون پا لارو کسو کی دا کتابو نخرسی کی نو دا با ماں آغستا د دا به مې لوسته نو د دې سره چې کوم دی زما دغه شوق لکه زیات شو او چې زیات شو نو بیا ما په دوه څلور شپږ کاله ما دغسې شاعري کړې دي که نوم مې نه دی چاته خولی چې دا زه لیکم، خو د دې جاج به مې اغستو او بیا رو رو دا میپلونه دا مجلسونه دا مشاعرې دا پدی کې بس دې زه ته خبر ضرور سي د بچ دې ضرور سي خو بیا پټ نه پاتې کېږي.
یو طرف ته تاسو د انقلاب خبره کوي زلمی راپورته کوي خو بل تک جته نو تاسو هغه لطیف احساسات عمره بهردار وي، یعنی چې د ګل نه بلوي شب نم پاتې نشي، غم کا زما د سره د لاړو غم پاتې نشي. رومانی شاعر هم تاسو زلمو ډیره زیاته خوخه کړی دا دوانه تاسو څنګه بیا یو ځکه
په ټولو قومونو کې زما خپل خیال دی او خصوصا زمونږ په قوم کې رومانی شاعری چې کومه ده دا زمونږ اصلي رنگونه ده. دی په اصل کې شعر پیدا کړی دی، دا نورو ایسته اوسته پیغامونه پکې او مسالې پکې او د ژوند نورې لارې پکې لټول او هغه ته توجه ورکول، دغه پیتری رنگونه دي. دا به په هر چا کې دي. خوشحال رومان ته وګوره، د رحمان بابا چوپی دی، خدا ده چې داسې داسې شعرونه ویلي دي. ما هر چا ته دی استاسې پتستایلې، هسې نه چې په ټول جهان رسوا کې، دا د رحمان بابا شعر. نو دا ده چې لکه دې ته به خلکو یو نوم ورکو چې دا حقیقت دی، دا مجاز دی. اوسنی دور داسې راغی یا دورو شاعری خلکو وکړه چې دا حقیقت او مجاز د منځ واته، کم حقیقت دی کم مجاز دی. دا دغسې دا ژبې چې کمې دي په دې کې دونه بلا رنګونه دي، بلا کیسی دي، بلا څه دي، بلا څه دي. دا مونږ چې اوس په څه ژوند کوو دا په اصل کې پوره هغه مونږ دې ته لکه چې کم علمونه موجود دي نو دا پوره خو نه دي کنه. دا ژبې چې مونږ څومره وایو، هر څومره ژبه چې مونږ وایو، زه خو کم از کم دا په دعوه سره ویلی شم چې زه پوره ژبه خپله نه شم ویلی، هیڅوک نه شي ویلی.
اوس هم هلکان یعنی زلمی کوشش کوي چې ستاسو په رنګ شاعري وکړي، ستاسو په رنګ باندې چې دین هغه شانته کې وچیر مقبول شوی، خلکو ولیدلې، خلکو وکتلې، څه مشوره ورکوي هغې ته د وخت مطابق؟
زه خو دا مشوره ورکوم چې لکه تعدیل ډېره نه ده په کار. کتاب چې سړی را جوړوي یا ځان دا تمه کیږي چې زه اوس شاعر شوی یم، هم اغله په کار ده چې کتاب چاپ کوي نو لکه تعدید نه کوي، هغه دې رستو کی. او ځکه چې شاعری که پخیږي دا هم یو عمر لري، لکه بنیادم چې پیدا شي ماشوم وي، بیا ورو ورو خپاړې کوي، بیا ورو ورو ګرځي، بیا ورو ورو څه کوي څه کوي څه کوي. دغسې د شاعر ژوند هم دی. شاعری اول په هغه کې کچوي، بیا ورو ورو پخیږي، بیا ځکه چې جب ډېر لوی سمندر دی، جب ته چې سړی رانږدې کیږي نو دونو دونو مسئلې پکې پیدا کیږي. نو فن چې کوم دی کنه، فن آرٹ، آرٹ خو لکه نه ختمېدونکی شی دی. دا خو یوه نوې زندگی پیدا کول دي. نو نوې زندگی چې کومه ده، لکه دا که مونږ داسې یو دغه وګڼو، یو پروډکشن وګڼو دا ژوند، نو دې چې څه کوم رسمونه رواجونه څه دا پایلي یو بل سره ژوند کوي، زه ورته دلته ناست یو، دا هم د نوي ژوند پیدا کولو په غرض باندې ناست یو، نوې زندگی خلکو ته ورکو، یا نوی خیال سړي ته ورسوو، یا نوی خبره ورسوو.
په دې تلو تلو کې به د مشال ریډیو اورېدونکو ته د شعر په شکل کې څه ډالۍ ورکوي، ځکه په تمه ناست
یو. غزل به درته ووایم، څو شعرونه د غزل دي چې وطن مې ګلو زه په څوکو دازو کې اوسېدم، جانان مې وو زه ته بلا په پاسېلو اوسېدم، زه زمانې د ځمکې تل ته رسولی وم، زه زمانې د ځمکې تل ته رسولی وم، بیا هم د خپل خیال د جنت په منارو اوسېدم، او ته د پیړو نه لکه نور د رڼاګانو نه جوړ، ته د پیړو نه لکه نور د رڼاګانو نه جوړ، زه د نسلونو نه په منځ کې د تیارو اوسېدم. او مونږ هیڅ ادراک د دې ستم د سبب نه دی کړی، د خنداګانو په دنیا کې په سلګو اوسېدم، او زه د تهذیب او تمدن په داو نه مړېدم، زه د تهذیب او تمدن په داو نه مړېدم، چې چرته هم اوسېدم هلته په پیسو اوسېدم. او ما به پتا کې او چې شونډې خپل تصویر هم لیدو، ما به پتا کې اوچ شونډې خپل تصویر هم لیدو، ته د دریاب په شان وې زه په کنارو اوسېدم، او زه د هیچا شان او شوکت ته پسخېدلی نه یم، زه د هیچا
شان او شوکت ته پسخېدلې نه یم چې د قانون قیدې دننه د پښتو اوسېدم. او ما سائل څه کول د چا د کوه قاب خاپېري، ما سائل څه کول د چا د کوه قاب خاپېري، زه په مهلت کې د وطن د خاپېرو اوسېدم.
د رحمت شاه